دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په خبري سات کې موضوع ګل ایاز او فانی ساحل هرکلی کاو په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان فانی ساحل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې ده. په گوادر کې پولیسو پر یو کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. دویل لیمنه وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشئی موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلۍ 95مې حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,798 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوزدیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هسې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپۍ کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتی البته وژل شوی او بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لاس نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوې هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یو اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنه کړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیج ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې ویګان نهه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظور کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. که له تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه اوس تاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم څلوېښت او کم نه کم څلېرېش، بنو کې څلوېښت او دوهیش او کوئټه کې 24 او 19 وي.
قدرمن اودونکو خبرونو مد مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل اوړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په وبپاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار په اړه پر مرکزی حکومت د سازش کولو تور پورې کړی. په گوادر کې پولیسو د چاپی پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ یمنی وګړي خوشي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي خو شنونکي وایي باید عملي کارونه وشي. په پېښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د ځوانانو سرمشریزه پیل شوې ده.
مونږ هم دا غواړو چې زموږ دا نوی پل، دا نوی ماشومان چې کوم دي په دې خبره پوه شي او په دې کې ټولو سره ملاتړ وکړي، د مشرانو سره او په جمع باندې مونږ پېښور خو.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم در لرو. د مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اودونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی. تاسو ته یو تازه خبر درکو چې په گلگت بلدستان کې د پاکستان فوج د ویان تر مخه یو هلیکاپټر هنګامي لینډینګ یا ناسته کړې ده چې پکې ځینې کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشي.
ډېر مننه ګلیا سوار مشي.
درته وایي که د دې پیښې تازه تفصیلات را سره شریک کړئ.
جی دا پیښه د اوس نه لږ سات وړاندې چې څنګه تاسو ذکر وکړو د گلګت په سیمه کې یو MI-17 هلیکاپټر دی د فوجیانو چې هغه بیړنۍ ناسته کړې ده یا ایمرجنسی لینډنګ کریش لینډنګ یې کړی دی. د کم چې د پاکستانی پوځ ویان دی آصم سلیم باجوا میجر جنرل آصم سلیم باجوا هغه په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دغه هلیکاپټر کې 11 غیر ملکیان او شپږ پاکستانیان سوارو او په دغه پیښه کې 3 تنه چې کم دي نو هغه معمولي جوبل شوي دي خو لا دی ګوري اوس هغه علاقه چونکه دی وی چې ډېر لري نو د هغې نه نور معلومات اخلي په هغه کې به ټایم لګي. د آصم سلیم باجوا وینا ده چې هغه د متعلقه چې کمل د کې چارواکي دي یا کم خلک دا وخت په اندري هلو ځلو کې بوختي نو هغې سره به رابطه کوي او چې څنګه څنګه نور معلومات راځي نو هغه به شریکیږي. خو تر دې وخته چې کم اطلاعات دي نو 3 تنه په دغه پیښه کې جوبل شوي دي.
ډېره مننه ریاض مسخل د تفصیلاتو. قدرمن اودونکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د رواني میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. نور تفصیل له پیښور غلام بوسرا کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لار کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قامي اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي خو زموږ نه خپل حق په زور اغیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لاري د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لړۍ غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپله اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وی نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سرته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
قدرمنو تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی د بلوچستان گوادر پولیس وایي ل یو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړی چې په زنجیرونو تړل شوی ول او پر بدن یې د تشدد نخې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیگا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره چاپه وهله. نوموړي زیاتوي له یمنی اوبه ګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه ګوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیر کړي دي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې ورو.
د ګوادر ښار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمې کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تېښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د ګوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپله لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره ګوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړیو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي، خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې ګوادر ته راوړل سوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تېر کړی.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15560 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
قدرمن اردوونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډی کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخل رکبي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پورز ماخام پوزی سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغې ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تپوس وکړو. نو دوی چې 13 سموده کې د دواړو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بعض اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرې د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکې ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغه غاړې نه د وسلوالو حملې ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د آسترالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دی په افغانستان کې د امن او جوړجاړې لپاره خپلې هڅې کوي. تیره ورځ د 19 خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله اویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هرکلی کوي. البته شنونکي وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه په عمل کې سندې لیدل شوي. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د زیارت پورز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملکه بهر، او د غلړ کې چې پاکستان څومره کولی شي خپل مرستې به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې د امن دپاره یو نظر لري، او دا چې گاونډ کې امن وي نو د دغې نظر په رڼا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړ کې خپلې مرستې زیاتې کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښې مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی، او دغه لړ کې چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو، او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوانو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. دی زیاتوي
جوړ کړم دا خبره کړې وه خپل لمبی ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څه ناڅه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، نیټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
خدمات اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په دې وروستو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخې د اړیکو خکولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړې. پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې توانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي او که څنګه؟ د دې جواب د یو دمې وروسته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونلري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته شنو، اما اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونلري او عملي شکل ونلري، هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امرالله امان وویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې طلعت مسعود وویل
جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ مبالغہ ہے
زما پان پدی کی ہس شک نشتا پدی کی مبالغہ ہم نشتا چی دا پاکستان سیاسی او پوزی مشران پدی کوشش کی دی او خواہش ہم لری چی دا دوڑو ہیوادونو تعلقات خشی دا دا دوڑو ہیوادونو پا گٹا کی ہم دی زما پا خیال پا سوچ کی ہم بدلون راغلے دے او یو عزم ہم موجود دے
تو میرے خیال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے
کارپوت المسوس یا تکڑا چی دے ہر سب بنیادی وجہ داغوان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خی اړیکی بحاله ول دی او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسی او فوزی مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدر بار ودن کو دا ډیوا رادیو خبرتیا با خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا شمالی بدرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسی او مذهبي ګوندونو د بې کورکل شو لپاره هسی غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګیلی پر ځای بولی خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره کوششونه کړي دي په عین وخت کې د شمالي بلوچستان د کډوالو مشران د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمی وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته دي د ستنولو پلان چې کوم دی هغه د ښکار کړي نور تفصیل د بوریوال کاکړ پر رپورټ کې ورو
د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوې کمیټې وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار و د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي خو زمونږه خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لرې نمونه باندې سیاست هم کېږي دلته کې د پارلیمنت هم د لرې درې نمونه باندې منتخب کېږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده
په دې باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو خو چې کوم د دې خدمت په کارو او کوم د دې ضرورتو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې هم زموږ مرکزي حکومت زموږ صوبایي حکومت اوس مونږ که ډېر هم د دې سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړو لکه دا په پرسنل کیپیسیټی کې مطلب دی چې تل یو خاندان هم سرته نشي رسولی
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ږغ یې تر حکومت ورسوي
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسایل چې دی دا سر ته ورسي
د پاکستان پیپلز ګوند مخکش رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی
بارہ 13 روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسولو سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو زمو مرکزی لیډرانو په سټیټمنټس ورکړي خاص کر هغه مراد
کار نه دی کړی دی حکومتونو چې څومره په کار وو.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ږغ پورته کړی دی. خو د ده په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې له پامه غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زموږ خبره چې پارلمنټ کې اوسي یا په سنیټ کې اوسي یا په قومي اسمبلی کې اوسي، هلته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره صوبې په اسمبلی کې اوسي یا په بل ځای کې موږ وکړو، میډیا نه راځي. د دې دا خیال دی چې هر پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یوه پروګرام کې، په یوه مجلس کې، په یوه جلسه کې، په یوه رسمي ځای کې دوی هیر کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بې کور کړل سوو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بې کور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کې درمن ودونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونو لپاره پامیر ساحل ته مایک ورکړو. د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسانې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشې کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس نیولو لپاره پر کور چھاپه ووهله. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلۍ 95 حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګام مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره چرګې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو نه د خبرونو لنډیز واوریدلو چې په امیر ساحل وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنده نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او بے ورتا اور لگولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بے ځایه وو او فرخنده بے ګناه وه. درې مخکې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته 14 کاله د قید سزا واوروله او نور 48 کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلی شو. البته په ډیوټۍ ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولی شي. دریا اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو ډان رسمان په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت څېړلې چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز رسمان کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼې وایي په وسلو کې له فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیون ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې دروغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به بحث ته پرانیزي او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمونو ودونکو، په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وجلی چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنی قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال اړتیا ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دغه په خبره په عملیاتو کې نه هیڅ وسلوال جوړبل هم دي. نور تفصیل اجمل ارین راکوي.
د کندوز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نه وشکلي، لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندوز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو کې 15 دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوی، چې پکې 8 تنه خارجي ادبا هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوی او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوی.
ګورتپا او اطراف ګورتپا خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوکی قدر مر اوندگو تیر ورس پا پی خور کی انفارمیشن ٹیکنالوجی تا دا ودی ورکاولو پا مخوا دا زوانانو در ورزنی سر مشریزا پیل شوا. د دې غونډې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وو. په دې سرمشریزه کې د ګڼو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنو غړي ګډون کوي چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړ شوې ده. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
پیښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیت پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټیکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیت هدف ځوانانو ته د آی ټی په میدان کې د روزګار لارې ښودل دي.
موٹیویٹ کو لگیو چتاسو کینے پپور کی کینے آن لائن کارونا ملاوی کی دا انٹرنیشنل سپیکر ذکر اغلی دی سیدی تے داوی چھ پ آن لائن کی ڈیری پیسی دی بیا دویم دے دی تھیم دا دے چھ پلا یو وڑا کمپنی جوڑا کے اگینا بیا وی انٹرپرینورز تا واوڑے چھ یو کی پی یو آئی ٹی ہب جوڑ چھ فارن ایکسچینج دا روان چھ پل بزنس سنا جوڑ چھ.
دا ڈیجیٹل یوت سمیٹ تابیا کون کی غیر سرکاری ادارے مشر پروفیسر ڈاکٹر فیصل خان مشال ریڈیو ته وویل چې ډېرو ملکونو د انفارمیشن ټیکنالوژي له لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپله صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټیکنالوژي اپناو کړه او په ټیکنالوژي ځان پوه کړه او سبق یې دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي دې جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو د هغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته زه سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته زه د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول دا نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټولو سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پختونخوا
په ډیجیټل یوت سمیت کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل
دی ورلد بانک ماندیټ از ټو سپورت ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیت زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. زکا پدې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټیکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پختونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي. نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلې یو زده کوونکی میا داوود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډوله پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډېر ګټور دي.
چې زموږ سینیئرز راغلي لاهور نه یوټي انجینیرز راغلي پروګرامرز راغلي دې پروګرام کې موږ هغه سره ملو شو هغه د خپل آیډیاز وایو هغه چې کوم آیډیاز کې موږ لا پالش کې آیډیاز هغه موږ هغه باندې بیا نور فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمې مالی ګټې برابر ده. زلان یوسف زئی
مشال ریډیو پیښور. مشال ریډیو تاسې غوږی قدمونو دونکو ټایمز او ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلي امریکایي سرتیری یو ځل بیا په جګړه کې ښکیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. دا لیکنی مهمه برخه ل نجیب عامر او
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناتو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخه اخیستو ته اړه ده ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي تر مخه د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې 6.2 بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 2500 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره 4 نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټ الوتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یوه هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره
پاتش. نجیب امیرو چې تاسو ته د ټایمز او رسپانې د یوې لیکنې غټې برخې وړاندې کولې. د امریکا غږ پر ویبپاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خپره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بېکور کړل شوو په ژوند بحث کړی دی. دی د نړۍ کډوالو سار د یوې ادارې رپورټ حواله ورکړي چې د جنوبی ایشیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبی ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورټ وایي چې په 4 میلیونو بې کوره شوو کې 46% له پاکستان نه وو. ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نارویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورټ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو په رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشه 9.5 لکو ته رسیدلی دی. رپورټ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,40,090 لکو او 0 ته رسیدلو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاترو کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي، ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورټ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپناه، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال اړیکو تاسو غوږی قدرمنو ودونکو د پاکستان انگریزی ژبی ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سر لیک دی د ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس ووژل شي نو د هغه نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالان د وژنې له کبله ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
دان ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذموار کسان یوازې په بیانونو کې ووایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې ووایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نومونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سوو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړې ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي یې نیولې وای او خلک به په دې ډېر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړکې خپلې ذمواری نوې پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړه وکړي، بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
د سولې پر لو
یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې دغه مینه له ژوند سره نسته.
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې مرته بې ګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
هغه ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لري ته تاسو غوږی قدمونه ودونکو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې د ورکو کلشو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای چې تر وسه له 3000 څخه زیات بلوچستان ورکل شوی دي چې پکې له 6000 څخه د زیات مړی موندل شوی دي، خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلشو شمیره لزګونه خای. د لیکنې نورې برخې په دې رپورت کې ورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ماما قدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکو درې اویا کلن ماما قدیر ته د مرګ غواښونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکي هم له غواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پوهنتون هغه غونډه وزنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورځپاڼه لیکي چې ماما قدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کلچو کسانو د موندلو په مخه مبارزه کوي. که څو پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دی، خو لږ 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسي حکومت ونډه ډېره کمه ده. ورسپانه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا یې مړي موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د محمد قدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې محمد قدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینې عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نورو خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون، فوج پلو او سیاسي مرکو کې په محمد قدیر د غدار او د غیر ملکي ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د محمد قدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړل شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نور لوړه شي. په ځینو وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازېتوب نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د محمد قدیر وایس فار میسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 1000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د شپږ 2000 نه زیاتو کسانو مړي موندل شوي دي، خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله کې چې په 2016 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 18 کسانو مړي موندل شوي دي.
مشال لړۍ ته تاسې غوږی قدرمن ودونکو شنون کې وای چې نه یوازې دا چې ناامنۍ د پښتنو جرګې او مشرانو ته زیخت یا زیان رسولی دی، بلکې په اوسنی دور کې د جرګې ارزښت هم کم شوی دی. هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پر پریکړو انتقاد کوي، خو پښتانه مشران اوس هم د خپلو شخړو هواری لپاره جرګه مهمه بولي او وایي چې د جرګې بیا فعالولو او پر دې د ولس باور بیا پیدا کولو لپاره هڅې کوي. پر دې موضوع د منور شاه د یو څېړنیز رپورټ اور
سیړونکو وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو سباندې لسو کلونو راهیسې بدامنۍ د خلکو د ژوند هر برخه متاثره کړې ده. دا را د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو قبایلي خلک د خپلو سیمو نه کډه شوي دي، چې په نتیجه کې یې د مالی او ځاني تاوان تر څنګه د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوي دي. د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري، تر بل هر څه ډیر ځپل شوي چې دا مهال یې کردار ډیر کم ښکاري. دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت دی په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکي د چارسدې ضلع اوسیدونکي قومي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوای
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د عملي کېدو د دواړو یو ذمهواره وه. دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې به زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې به ډېر لوی اهمیت و. د کور کلي هغه مهم خلک چې هغه به من فهم و، هغه به تعلیم یافته و، اخلاصمن خلک به و. دا به د دې ممبران و. د بد مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده.
نوموړی وایي په دې وروستیو کې په جرګو کې خپلې اندرونی هم یو شمېر نیمګړتیاوې رامنځته شوې دي، خو د شمالي وزیرستان د ګرین جرګې پخوانی مشر ملک جان فراز خان وایي جرګې په تاریخي طور وخت په وخت خپلې نیمګړتیاوې ختمې کړي او پرمختګ یې کړی، خو دا اوس چې د بدمنې کومه چپه راغلې ده جرګو ته ډېر زیان رسولی دی.
افغانستان سے بدن نرولا افغانستان سرا میش قبائلی علاقہ جات چی دا بیڈ بند بالکل ویر سرا پراتی دی اگے اثر خام خامش پر قبائلی علاقہ جادم بندی بیا گے اثر دی وجنا کچیر تا چا سب صفا خبر کریے دو اغا پا نخشوی دی خواخ اس میر دوی چی دمر تیر اشپارو غلیے دو چی دا حقیقت پتر لگی چی یار دا کین سرد نا ٹارگیٹ کیری دا مسون چا ٹارگیٹ کرل چا به ورتره داسې هغه ونښولی چې هغه ښایي منجونه تر غولی چې د مشرون ټارګېټ ول چا ټارګېټ کړل.
دا را د انساني حقوقو ادارې هم وخت په وخت د ښځو په معاملو کې د جرګې په کردار نیوکه کوي. هم د دې په ترڅ کې په سواد کې په اول وار د ښځو جرګه جوړونکې تبسم عدنان وایي
تاسو وګورئ پښتنو په معاشره کې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زه به اوورآل پاکستان کې ویم چې پنچایت شو جرګه شو دې کې ښځو ته نمائندګي نه ملاویږي بل په هغې کې کمی فیصلې چې کېږي نو د ښځو سره به انصاف باندې هغه فیصلې نه کېږي نه زه وایم چې د هغو ډېرې فیصلې چې دي هغه د ښځو په حق کې نه دي نو بل زمونږ داسې رسومات شته چې په هغې کې مونږ چې دی نو د ښځو استعمال کوو لکه زمونږ ننواتي رسم شو داسې دوی سواره دغه کوي
بلخوا ځینې وختونو کې د جرګې په بعضې غړو خپل اختیارات د ناجایزه استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کېږي چې له وجې یې په جرګه د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي دې مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسۍ یو قامی مشر ملک فیض الله جان وایي
مونږ یو فیصله کړې ده چې کمه جرګه کېږي پاکې به رایه بند وي پاکې به سیده او صفا خبره وي او د هغې فیصله به په صفا طریقه په توګه سره کېدی شي او په منځ کې چې کم دا بډې یا پیسې تاسو ورته بډې وایي مونږ ورته رشوت یا پیسې وایو دا به قطعي بند وي
دې رپورت لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړي هغوی ټول په دې یقین دي چې جرګه به د دې ټولو مشکلاتو نه تېره شي او یو وار بیا به د ولس کشالې په خپل کور ګاونډ او کلیو کې په سلا مشوره او اتفاق د هوارولو جوګه شي
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ